من یک شنبه ده د چنګارشه سرطان ووښتمه د جولای 13 السلام علیکم او سهار په خیر په دې نیم ساعته خبری مجله کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د اختطاف موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بل لانجه اوښته
ټیکسی ګاډی کې راتله نو یو قسم یادیږي دوه کسان هم یادیږي چې هغوی په زور په دغه ګاډي کې ورسره کېناستلو دا وهلې ته کولیم شه بیا یې ته غورځولې وایه
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسني بد وضعیت عاملان سیمه ییز قومي مشران دي
کندهار زموږ د نظامیانو سقوط نظامي سقوط نه دي کړی کندهار سیاسي سقوط کړی دي په یوه یوه ټلیفون باندې سربستا سربستا ولسوالۍ ده کړی دي
د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې نن هم په دوحه کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي چې اساسي بدل شوی
منځګړي نه نیولې تر اوربان پورې د سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو پورې دا رسېږي چې اساسي بحثونه کې شامل
د ژوند رنگونه هم خبرو
سکل صدا کورونا واقعیت زښت زیادي حتی مړین خلګوري ولې ډار کم ده دا یو خطرناک کار دی باید دا په نظر کې ونیسو
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو خبرونه په خبرونو پیلوو په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې ترمنځ نن هم مذاکرې دوام کوي ولس مشر غنی وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات پاتې دي د ایران یو چارواکي په بیانا کې د مذاکرو د ځنډولو غوښتنه وکړه د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویم ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي تر پرانستون کې غونډې وروسته د دوړو لوریو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالت مات کړي تفصیل وروسته د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستریز روغتون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته څه باندې دوې اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه یې د مخالفانو ځپلو ته پیاوړې اراده لري
هر کسی د میدان کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس په لاس کیږي خدا ټاکون کې نه وي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري موږ په حق یو له هیواد دفاع زموږ واجب ده او ترورستي شي به د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 پرسونل لزدا کړو وروسته فارغ شول چې شل تنه یې میرمنې وي دوی داسې مهال د جګړو لیکو ته ستنېږي چې طالبانو لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواد 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین د وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باسته پر راتلونکي اونۍ کې کار وکړي ان شاء الله نور معلومات به درسره شریک کړو
د هغه واکسین د چې وړ مبرزې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه چین په جوزا میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړی وو د افغانستان په شمال کې د پوځ چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره د طالبانو مرستیال والی وژلې د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته ویلي چې پر مولوی منصور پرون تر غرمې وروسته د بلخ په خلم ولسوالۍ کې هدفمند هوایي برید وسو ریزایی ادعا کوي چې په دې برید کې د طالبانو له دې چارواکي سره یو ځای د بلخ لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان او د دې ډلې لس نور وسلوال هم وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وایي په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وځنډول سي چې د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اګست په لومړیو کې لوړه نوي کړې. عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت ډیموکراتیک انتقال روان دی، نو د بیانه خبرې باید تر نوې ادارې پورې وځنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن د رواني جولای میاشتې پر 26 د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی ویلي دا لید کاتبه د امریکا او عراق ستراتیژیک همکاري په ډاګه کړي. دی ویلي بایډن تمه لري چې دې ملاقات کې له عراق سره د امنیتي اړیکو پر پیاوړتیا له هغې ډلې د دې ډاډ په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هلته ماتې خوړلې ده. داسې اټکل کیږي چې د عراق صدر اعظم غواړي له خپل هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش مشخص کړي. عراق کې دا مهال 3500 نړیوال ځواکونه میشته چې په دوی کې 2500 یې امریکایان دي. او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبته اعلان سوی ده. د دغو اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبته اعلان شوه. هغه اوس په یوه هوټل کې قرنطین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اګست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي.
کابل اسمان نیمه ورځ ده، تودوخه لوړه درجه 22.22. هرات کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخه لوړه درجه 24.23. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9.28. کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23.28. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی، د تودوخه لوړه درجه 24.1 اټکل سوی ده.
خبرونه ملازدی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشی کړی سوه. دا چې پېښه څنګه سوي او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونی او شکنجې په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی. افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او له شکنجې او ربړونې وروسته خوشی شوه. په خبر پاڼه کې راغلي د پاکستان له حکومت په زغر د غوښتل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دي ورکړل شوي.
دومره معلومات مونږ ترلاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو لخوا چې دا سفیر صاحب لور شوه دا تلی وه د ورور دپاره څه ډالۍ څه ګفټ روړه او ځینې داسې هم وو چې یو دلته په اسلام آباد کې یو بیکری وه هلته ورغلی وه. بیا چې کله په ټیکسي ګاډي کې راتله نو یو قسم یادیږي دوه کسان هم یادیږي چې هغې په زور په دغه ګاډي کې ورسره کېناستلو. دا سره بیا هلته دا وهلې ټکول هم شه بیا هلته غورځولې وه. F7 علاقه ده په اسلام آباد کې چې هلته د سفیر صاحب کور هم ویل کېږي چې دی
د پا پاکستان حکومت ویلی چې د دې پیښې پلټنه کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت پرون ته یو خبر پانه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکي خبر له اورېدو وروسته لاس په کار شوي او د پیښې څېړنه کوي. د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ غبرګونونه پارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پر پیښې خواشیني ښودلې ده. د ښاغلي عبدالله لخوا یوه اعلامیه کې ویل شوي دې وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی. دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پورې کوي. تازه د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوځ افغان ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې پر طالبانو عملیات ونه کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت دا ادارات کړه، خو ښاغلي صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلي دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د کندهار والی وای د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملان سیمیز قومي مشران دي. د والی په خبره د نظام پر ځای د غوښخاصو ته وفادار کسانو لخوا کندهار له نظامی نه بلکې له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د کندهار والی وای د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمه ییزو قومي مشرانو لاس دی چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس یرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړې چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو.
کندهار سیاسي سقوط کړی دی، کندهار زموږ د نظامیانو سقوط نظامي سقوط نه دی کړی، کندهار سیاسي سقوط کړی دی. په یوه یوه ټلیفون باندې سربستا سربستا ولسوالۍ لکړي دي. که نظامي سقوط کې په ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمي کیږي بیا به یې لکوي. په زرو زرو عسکر تللي دي، پر خپلو کورو کښېناستلي دي. څلور ورځې ماته داسې ځایونه رامعلوم دي، څلور ورځې کیږي چې پوستې ایله شوي دي. درننه طالب ولاکه هغه ځای ته ورغلی دي، طالب ورغلی نه دي، بېخي درننه یو ماغه پوسټه طالب راغلی نه دی. خدای څلور ورځې مخکې لکړي دي، 50 پوسټه په یو ټلیفون ایله سیوی دي. دا ټول هم دغه مشران چې په کابل کې ناست دي، د آر یو مشخص زنګونه ورته راوال سیوی دي.
په دغه خبری کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان ویل اوسنی جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 145 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړۍ خبره مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په قندهار کې د غرضیبیو په اساس زی لرم او زما امنیتي ټیم لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه ته به قندهار وي. قندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او قندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا 11 ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپلې پرونی غنه کې په افغانستان کې د جګړو د شدت پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي وسلوالو طالبانو په وروستیو دوو میاشتو کې د شمال د نورو برخو ترڅنګ د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په شاوخوا کې هم تحرکات پیل کړي. د لیکوال په حواله د ډلې د هغه دولتي ځواکونو په شاوخوا کې چې شاتګ یې نه دی کړی او تسلیم شوي نه دي یو ډول دفاعي کمربند ایجاد کړی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه وسلوالو طالبانو په وروستیو ورځو کې خپلې حملې یو څه راکمې کړي او دا ګرانه ده چې وویل شي دغه افراطي ډلې دا کار ولې کړی. کله وی خو په شمال کې د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه زیات ورکول کیږي، ورسره په قطر کې د سولې پیل شوی خبرې هم ټکنۍ مخته سي. برتنوي اونیزي سپیکټیټر پرون د افغانستان په باب په یو مقاله کې ویلي، د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پرون شنبه داسې وخت پیل شو چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړې دود او جګړه هم سخته شوې. د دولت د هیئت مشري د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، او د هیئت په ترکیب کې د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری، او د دولت د مذاکراتي هیئت غړی باتور دوستم هم شامل دي. د لیکنې په یوې برخه کې راغلي، د طالبانو د نظام تر پرځېدو شل کاله وروسته د پاکستان ادارې په هڅونه طالبانو بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته جدي خطر پیښ کړی. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې غرب په عمومي ډول خو د امریکا متحده ایالاتونه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د بیا ظهور قسمن مسؤل دي. د سپیکټیټر اونیزي په مطلب کې راغلی چې پاکستان هم د طالبانو بیا راتلو ته چمتووالی لري، ځکه د پاکستان د داخلي استخباراتو پوځي څانګه د دې ډلې په روزنه کې لاس لري او غواړي طالبان بیرته په افغانستان کې پر واک ولکه ټینګ کړي. د لیکوال د تحلیل له مخې اسلام آباد فکر کوي چې دا به د ده د رقیب هندوستان په وړاندې یوه بریا وي، هغه هیواد چې په افغانستان کې زیات محبوبیت لري او په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پرمختیایي چارو باندې پانګونه کړې.
د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن د دویم ورځې په مخه هم په دوحه کې د سولې پر اساساتو خبرې کوي. تر پرانیستونکي غونډې وروسته د دواړو لوریو 14 کسیزه کمیټه پر دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولړ حالت مات کړي. د دې پړاو خبرو بریالیتوب ته هیلې ځکه زیاتې دي چې د ګډونوالو په خبره مثبته فضا کې ترسره کیږي او دواړخیز چلندونه هم له تیرو غونډو سره توپیر لري. تفصیل په یو راپور کې
د مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لاس میاشتې په فرعي مسایلو ځای شوي او په خبره یې اوس بنسټیزو بحثونو ته اړتیا ده. د دې شورا ویان فریدون خوځون له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو جرګه شوي لوړپوړي استازي دا ځل هڅه کوي چې پریکړو ته ورسیږي. ښاغلي خوځون وویل د استازو 14 کسیزه کمیټه څو بنسټیزې مسالې څېړي او هڅه کوي چې هوکړه پرې وکړي.
منزګړي نه نیولې تر اوربان پورې د سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو پورې دا غوښتي دي چې په دې اساسي بحثونو کې شامل دي. موږ باید ښکاره واضح توګه باندې په دغو موضوعاتو بحث وکړو. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی او خصوصا روس چې مشران راغلي دوی دا صلاحیت لري په کابل کې د ټولو سیاسي اقشارو او د دولت د رهبرۍ حمایت له ځان سره لري. هلته په دې اړه بحثونه او مشورې شوي دي، نو طبیعي ده چې په دغو موضوعاتو باندې به بحث کېږي او دا صلاحیت هم شته چې په دې اړه تصمیم ونیول شي.
دوحا کې دا ځل د دولت د پلاوی مشرۍ د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي، او د طالبانو لخوا د دوی د دوحې د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د پلاوی په سر کې دی. دواړو مشرانو پرون په پرانستون کې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید ګړندۍ او سیاسي جوړجاړي ته هڅې تیز شي. د مصالحې عالي شورا ویاند ښاغلی خوځون وایي دا ځل دواړه لوري هیلمن ښکاري او په خبره یې د لیدو کتو فضا هم تیرو وختونو ته په کتو مثبته ده.
راشدار شکی او په آداب د مجلس کې د پخوانی مجلسونو او مذاکراتو پر طلب توپیر او جواب راغلی و. او دواړو مشرانو هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم د طالبانو پاس از ولې چې ملا برادر خبرې وکړي، دواړو په دې ټینګار درلود چې مذاکرات باید سرعت پیدا کړي. په تیرو لسو میاشتو کې دا مذاکرات شروع شي و، متاسفانه اوس یو داسې حالت رسېدلی دي چې تر اوسه یې کومه ښکاره نتیجه نه وه درلودلې. او دغه کوم بحثونه چې اوس شوي دي او نن به کېږي، دا په همدې خاطر کېږي چې بنبست یا کوم مجهول حالت چې په مذاکراتو کې راغلی دی دا ختم شي.
د طالبانو ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته لیکلي فضا خده او په خبره یې دا ناسته له نورو سره دا توپیر لري چې په لوړه کچه مشران سره ناست دي. د افغان دولت او طالبانو د 14 کسیز کمیټې بحثونه د بندو دروازو تر شا روان دي. د دوی مطبوعاتي مسولین وایي په پای کې به هر ډول پرمختګ له ولس سره شریک شي. د سیاسي جوړجاړي په هدف تازه هڅې داسې مهال پیل شوي چې د افغانستان جګړهي شرایط ډیر بدل شوي. طالبانو همدا پرون اعلان وکړ چې تیرو دو میاشتو کې ټول ټال 104 ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغه شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی. خود دفاع وزیر تیره ورځ وویل د سیمو لاس په لاس کېدل عادي چاره ده او دوی کلک هوډ لري چې د طالبانو تحرکات شنډ کړي.
ومردل چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو استازي نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبانو په وروستیو کې ځینې داسې اشاره ورکړي چې ګوندې د سولې جدي خبرو ته لیوالتیا لري. شغلی نبیل که څه هم وایي فکر نه کوي د طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان موقف بدل سوی وي، خو په وینا یې افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې د احتمالي کورنۍ جګړې مخنیوی وکړي. اجمل اند له شغلی نبیل څخه پوښتنه کړې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ له پیل سویو خبرو څومره تمه کېدای سي؟
بعض مسائل مخکې طالبانو هغه یاد چې تهران ته تللی وو هغوی ته هم بعضې مسایل ویلي دي، او چې زه معلومات لرم د خپله د قطر نماینده هم چې کابل ته راغلی او به سیاسي سره یې د بعضې پیامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې دې مذاکراتو ته داخل شي. او دا چې د مذاکراتو شرایط به څه وي او څومره به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسیون هغې باندې یو نتیجې ته رسېږي هغه به وروسته معلوم شي. امیدواري به دا وي چې ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسېدلی وي چې جنګ فقط د افغانانو د تباهۍ سبب کېږي، نور ګټې نورو ته رسېږي.
څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربند د افغانستان د اوسني دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګه د جګړې د درېدو له پلوه څه ډول ارزوئ؟
په دې شک نشته چې بعضې ځایو کې طالبانو پیشروي وکړو تقریبا په بعض مواردو کې پیشبینی سړي کولی شوی. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د مغاتو لوی لارو نیول، د ولسوالۍ نیول او بعضې ښارونه محاصره کول دغه صلابت یو دولت حکومت هغه سوال لاندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره دوی مخامخ کوي. فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسي فشار په حکومت زیات شي، مثلا ممکن په ښارو باندې کې غذایي مواد قلت راشي، بندرونه مثلا هغه عایدات چې حکومت د حکومت داره په خاطر ضرورت لري هغه هم تکانی شي، د دولت ته یو غټه ضربه رسوي، هم د هویت او د دوی د سلامت او هم روزمره کړنو کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کیږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، پیشنهاد که دوی صادقانه وي نو باید په میکانیزم باندې ډېر واضح بحث وشي، ځکه دا د دې سبب نه شي چې بیا یورې وروسته د دې اوربند نه دواړه طرفونه هغه د جنګ خواته لاړ شي.
ښاغلی نبیل، په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم ځینې نظامي چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی، او ظاهراً ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
هیڅوک نوره پټه نه ده پوهې چې پاکستان د طالبان نه حمایت کوي. هڅه چې ملکي مشران وایي هغه همیشه دا خبرې دوی چې پاکستان په امور کې مداخله نه کوي ورخه ګاونډیتوب ولرو. تاسو په نه نظامیانو او استخباراتي معمولا همیشه متفاوت عمل کوي، متفاوت فکر لري، او په دې بحث کې اصلا اوس پاکستان ته ډېر ناوخته ده. په افغانستان کې هم ټول پرې پوهېږي، ټوله نړۍ هم پرې پوهېږي چې دوی الان مستقیما د طالبانو سره همکاري لري او په مختلفو سطحو باندې همکاري لري. دا ډېره د خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستقیب کړی، ځکه عملا موږ هېڅ نه دي لیدلي، حتی منفي تغییر یې کړی، حتی مداخلې علني شوي دي، میډیا کې راوځي. ما زه خپله په دې باندې باور نه لرم، ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني ده.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وو.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ولس ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو له شدت سره هممهاله د دغه هیواد ملي دفاع وزارت وایي یو شمېر ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د دغې ډلې لس ګونه جنګیالي وژلي دي. دغه وزارت ویلي په تیرو دوو شپو ورځو کې څلور ولسوالۍ د پروان، شیخ علي، په بامیانو کې سیغان او کهمر او په نیمروز ولایت کې چخانسور ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د نورو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې هڅې روانې کړې دي. د دغه وزارت مرستیال الویان فواد امان د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسي پاسون کوونکي په بیلابیلو ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې دي.
در 48 ساعت گذشته
په تیرو اته سلوختو ساعتونو کې څلرمه ولسوالۍ هم د طالبانو له ولکې آزاد شوه. په ټوله کې تر اوسه مو ولس ولسوالۍ له طالبانو آزادي کړې. په نورو سیمو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لرو. د طالقان ښار شاوخوا سیمې هم له طالبانو پاکې شوې. همدارنګه په کندوز ولایت کې د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
ما یې شهر تلفات سنګین په طالبانو وارد کړي ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او د ځینو ولایتونو پر مرکزونو لکه د تخار، کندهار، بادغیس او جوزجان په ښارونو د حملو په اړه راپورونه هم ورکړل سوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاتګ کړی او د بیرته لاسته راوړلو لپاره یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات روان دي. په ورته وخت کې 118 کمانډو ځواکونو چې تیرو څو میاشتو یې ځانګړي پوځي روزنې لیدلې وې د شنبې په ورځ د ځانګړو عملیاتو قلوردو ځواکونو سره یو ځای شول. د دفاع وزارت ویلي چې د دغو ځواکونو په اضافه کېدو د ځانګړو ځواکونو لیک به لا پیاوړی او له طالبانو به د ولسوالۍ په بیرته نیولو کې ښه رول ولوبوي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دغې ډلې جنګیالیو یوازې له څلورو هغو ولسوالیو شاته کړی چې په دې وروستیو کې سقوط کړی وي او نورې ولسوالۍ چې نیولي لا هم د دوی تر ولکې لاندې. خو دفاع وزارت بیا د طالبانو د ادعا ناسم بولی.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر وی بګرام هوایی اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاته دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر انتخاب څخه کار واخلي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې